پر ریختر درجه د دې زلزلې زور 15.1 او د ملګرو ملتونو امنیت شورا جنوبی کوریا او جاپان ټولو نن د دې ازموینې په خبرګون د بیړنۍ غونډو بللو غږ کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم راځو د مشال تر رڼا لاندې بحث ته. د دې پروګرام کوربه زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په پاکستان، افغانستان او هند کې په دې وروستیو کې یو شمېر بریدونه سوي چې پکې په مزار شریف کې پر هندي کونسلګری او د هند په پټانکوټ کې پر پوځي اډه بریدونه د ذکر وړ دي. دا ځکه چې دغو حملو یو ځل بیا د هند، پاکستان او افغانستان ترمنځ جوړ شوی باور له خطر سره مخامخ کړی دی. هم په دې وروستیو کې د دې درې واړو هیوادونو مشرانو له یو بل سره لیدلې او ژمنه یې کړې چې تعلقات به سموي. پوښتنه دا ده که یو خواته د اړیکو سمولو ژمنې کېږي، نو بلخوا په دغو هیوادونو کې د ترهګر او وسلوال بریدونه هم کېږي. دا څوک دی او ولې کوي؟ دا ورسره نورې پوښتنې د مشال تر رڼا لاندې بحث کې څېړو. میلمانه مو دی په اسلام آباد کې میشت د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک. ایمل خټک صاحب، په پاکستان کې د هند او افغانستان ته په تګ راتګ هغو ډلو کې شامل وي چې د مدني ټولنې سره تړاو لري او هڅې وي چې د دواړو یا د درې واړو هیوادونو تعلقات ښه شي. او دارنګه په کابل کې میشت د سیمه ییزې شخړو د شخړې د څېړنیز مرکز څېړونکي حکمت الله اعظمي صاحب، تاسو دواړو قدرمن مېلمنو تار کړی وای. حکمت اعظمي صاحب، که ستاسو اجازه وي چې زه لومړی ایمل خټک صاحب ته ورسم. مشال حکمت اعظمي صاحب، ټلیفون لاین هم خراب دی، بیا به ټلیفون ورته وکړو. خو ایمل خټک صاحب، لومړی پوښتنه تاسو ته کلی وایم. پوښتنه دا ده چې تاسو خپله وینئ د دې درې واړو هیوادونو مشران لکه جنرال راحیل شریف یواره کابل ته ځي، بیا افغان ولسمشر راځي پاکستان ته، بیا د هند وزیر اعظم نریندر مودی افغانستان ته ځي، بیا په ناڅاپي سفر پاکستان ته راځي او بیا په ټلیفون خبرې کیږي. اړیکې د مشرانو تر حده، د خبرو د بیانونو د خبري کانفرنسونو تر حده پورې خو د شلور پر شلور روانې دي. خو که بیا بل لور ته وګوري، هغه ډلې وسوالې ډلې چې بیا یو بل هیواد تور لګوي چې دا د دغه طرف نفوذ لاندې دی، دا د دې هیواد په اشاره کېږي، هلته بیا بریدونه دي. ستاسو په خیال باندې دغه پیچیدګي چرته ده، څنګه ده، څوک دي؟
نو کاکل صاحب، ډېره مننه د سوال کولو. بنیادی خبره دا ده چې په دې علاقه کې دوه قسمه قوتونه دي. یو هغه قوتونه دي چې هغه امن خوښوونکي قوتونه دي، غواړي چې په علاقه کې په سیمه کې د امن وي، او د امن په نتیجه کې دې په علاقایي سطح باندې یو ورورولي او یو تفاهم منځ ته راشي چې هغې په رڼا کې د سیمې خلک چې دی، نو هغه دې په ښه رولګلوي فضا کې د ترقي وکړي، او دا کوم اقتصادي او تجارتي کوم دغه چې موجود دي، مواقع چې موجود دي، فرصتونه موجود دي، د دې نه استفاده وشي او ادھر ورولي او د دوستۍ یو فضا جوړه شي. بل طرف ته قوتونه دي چې هغه د جنگ قوتونه دي چې هغه هغه خپل بقا، خپل ژوند او خپل دغه چې دی داسې ورته مفاد چې دی، ګټه چې دی، هغه په جنگ کې ویني. نو دا دوه قوتونه موجود دي، او هر کله چې په سفارتي سطح باندې که هغه د پاکستان او د افغانستان میز کې دي، یا که د پاکستان او د هند میز کې کوم سفارتي تعلقات چې کله هم پکې حواله راځي، یا پکې لږ یو پیشرفت اعلامې پیدا کېږي، امید پیدا کېږي، نو دې دوران کې څه نا څه داسې واقع شي چې یا داسې کوششونه شروع شي چې دا عمل دې سبوتاج کړي، یا دا عمل چې دی نو دا دې متاثره کړي. اوس دغه د امن قوتونه چې دي، دا د جنګ قوتونه چې دي، دا په دواړو برخو کې موجود دي، په غیر دولتي برخو کې موجود دي او په دولتي ارګانونو کې موجود دي. نو دا یو بدقسمتي ده، او دا رسم دی را چې موږ ګورو چې کله هم دغه رنګ کوششونه کېږي، نو دا قوتونه یا څه کوششونه مخ کې دي، نو دغه جنپرس قوتونه
عمل خرابون میدان ترازی او ټلیفون لائن بیا حکمت اعظمی صاحب ټلیفون لائن ټلیفون په لائن دی حکمت اعظمی صاحب تاسو سره کلی کوم حکمت اعظمی صاحب پوښتنه دا ده چې لکه ایمل خټک صاحب زخم پوښتنه وکړه، تاسو دې ته څنګه ګورئ چې د دې هیوادونو مشران که بیا وزارت خارجه وي د دوی بیانونه د دوی اعلامیې د دوی ژمنې د دوی لیده کاته ټول داسې وي چې نه اړیکې سمو، خو بلخوا بیا د جنګ قوتونه یا وسلوالې ډلې یا ترهګرې ډلې چې ورباندې دا تور هم وي چې پاکستان پر افغانستان تور لګوي، افغانستان پر پاکستان تور لګوي، هند پر پاکستان تور لګوي، چې د شا لخوا ریاست یا دولت د دې شاته ولاړ دی. پر یوه وخت خبرې اترې مشران ښکاره کوي، بل خوا ته ترهګرې ډلې کوي. ستاسو په خیال باندې دا د یو ریاست یا دولت یوه یعنی پیرالل په یوه وخت کې دوه شانتي پالیسي نه وي که نه ځینې قوتونه په رښتیا هم حقیقي سته چې هغه غواړي تعلقات سم نسي او دا هیوادونه واغو ته مجبور دي؟
ډېره مننه کاکا صاحب. زه فکر کوم چې د درې هیوادونو افغانستان پاکستان او دغه سې مجالسو باندې چې دوی مشران سره لیدل کېږي هغه باندې له منځه نه ځي، او زه فکر کوم دا یو اساسي مشکل دی. د دې نه علاوه زه په دې مطمئن یم، په دې باور لرم چې داسې کړی متاثر نو د دې لپاره چې هغه اړیکې خرابې کې داسې بالکل استبلش کړي افغانستان
وبښه حکمت اعظمی صاحب ستاسو ږغ پرې کړم، غواړو ستاسو دغه خبرې تر اورېدونکو ورسېږي. مشکل په کې راځي ستاسو شاید سیګنل کې وي یا داسو داسې ځای کې اسي سیګنل کار نه کوي، که موږ بیا یو تاسو ته زنګ وو بښنه غواړو. ډېره مننه، بیا زنګ درته وو. ایمل خټک صاحب ستاسو مخل راته وویل سو چې ږغ اوس ډېر صفا دی، داسې راته وویل چې یعنې تاسو هم دې ته وویل چې دوه فریقه دي، یو د جنګ قوتونه دي یو د جنګ ضد قوتونه دي، او په دې درې واړو هیوادونو کې هغه شتون لري. پوښتنه دا ده چې دا جنګي قوتونه دي یا د جنګ قوتونه دي، دا په خپل وجود کې ډیر خود مختار دي، دغه ریاستونه یا د دولتونه ورباندې نفوذ نه لري، یعنی ستاسو په خیال باندې دا یو واک یا خود مختار قوتونه دي چې هغه غواړي جنگ غواړي کنه، په دې کې هم دغه ریاستونه بیا لاس هم لري چې یو بل په ضد استعمال کړي؟
څنګه چې ما مخکې وویل چې دا کوم قوتونه چې دي، کله جنگ خوښي قوتونه دي یا د اصلې قوتونه دي، دا په دواړو دولتي دغه کې شته، افغانانو کې هم شته او غیر دولتي سطح باندې هم شته. نو دا بعضې وخت کې دا فرق هم ګران ځکه شي چې اکثر دا یو بل سره په کومک کې هم کار کوي. نو زما په خیال باندې مسله کې د اماغه ده چې تیرو دیرشو پنځو دیرشو کالو کې په دې زمونږ منطقه کې کوم یو جنګي مشین پیدا شوی دی یا جنګي معیشت پیدا شوی دی چې هغه معیشت دا دی چې هغه ځینې خلک د هغې کاروبار د هغې ژوند د هغې ګټه چې دی نو هغه د جنګ سره تړلې ده. او اوس هر کله چې دا زمونږ په علاقه کې په منطقه کې کوم سیاسي او اقتصادي یا تجارتي کوم امکانات پیدا شوي دي یا فرصتونه پیدا شوي دي، هغې په نتیجه کې اوس تر ډیر وخت پورې دا بدمنی او دا د جنگ فضا نشي قائم دی. یا خو به یو قوم به چې قوم چې دی نو هغه به ځان نه خودکش بمبار جوړوي دغه رنګې جنگ پرست او جریانه پالیسۍ به اختیاروي. بل طرف ته که دا خبره نه وي چې په قوم کې لږ احساس وي لږ شعور وي نو هغه به لازمن چې دی نو دغه فرصتونو نه موقع اخیستو دپاره چې دی نو هغه به یو بل سره کینی او ګاونډي ملکونه به یو بل سره یو لاره چاره لټوي او د سولې او ورورولۍ په فضا کې به هغه خپل اقتصادي او تجارتی او کلتوری تعلقات خکئی. نو په دې باندې اوسه پوجي دم داري چې کوم جنگي معیشت ته یا جنگباز ډلې دي دا هغه مو به هم چې دا نو هغه تر ډېره د پورې افشا شي او اوسه په دې باندې پوجي چې دا جنگ څو غواړي ولې غواړي او څه لپاره غواړي نو هغه سره هم چې دا نو د خپل کوم جنگي عزائم چې دي یا کوم دغه چې منصوبې چې دي نو هغه هم په هغه شکل کې اوس هغه مخکې نه شي بیانللی بوتلی. نو دې لپاره چې دی نو اوس یو فضا داسې پیدا شوي چې هغې کې به دا قومونه یو بل سره کښېني او په دې علاقې او منطقي سطح باندې به د سولې لپاره لارې چارې لټوي. د دې علاوه اوس بله هېڅ چاره نشته.
سم ایمان خټک صاحب، تاسو یو ډېره بنیادي خبره وکړه، هغه هم دا چې دوه ډلې دي، یو جنګ پرسته دي یو د سولې والا دي. دې کې زه یو سوال لرم خو وروسته به بیا دی بل دغه کراسم زې حکومت تازمی سیب زخه سوال وکم به تاسو سره زم دي کې پښتنه ما سره ده. حکومت تازمی سیب یو بل پښتنه لکه افغانستان کوم جراوا خو تاسو یو ابجکټیو انالیسز یعنی داسي غیر جانبدار تجزیه راتوکي چړنه راتوکي چې په افغانستان کې کپ دولت کې موږ وګورو په مجموع کې خیر هغه خو بیا بحث وی خو د دولت کمی پالیسی جوړیږي یا هغه کې ولسمشر وی بیا ارګانونه دي په هغه کې آیا جنگ پرسته ډله ډیره زیاته چې هغه نه غواړي شخړې حل سي هغه ډیره حاوی ده غالبه ده کنه هغه ده چې هغه سوله غواړي؟ ما خیال کوم ته زمې سپ ټلیفون لاين پر سعودي بیا کوشش کوو. البته امل خټک سیب لکه څنګه تاسو مخکې ویلي چې تاسو وایسته دا په دولتي ارګانونو کې هم دي، ادارو کې هم دي او بهر هم دي، خو موږ اکثر لیدلې دي د پاکستان په سیاق او سبق کې به پښتنه وکمه، افغانستان هم کېدلای شي چې او هند کې هم ځینې دا ویل کې چې خو بهرال پاکستان چې موږ ادارو ته راسو نو په ادارو کې زنه کدارنګ کوتونه موجود وي، خو ادارو بهر څکم کوتونه دي چې هغه د وسوال طالبانو په نامه یادېږي، جیش محمد په نامه یادېږي، لشکر طیبه په نامه یادېږي، کله خلک سپرم کوټ لزی، کله قرباني بمباری کوي، کله جنگ کوي، دا ټول مجوینو په یو شکل نه شکل کې دغه په ضد عملیات روان وي، خو په ادارو کې دننه ترننه پوری دا سینه دراغلی چې حکومت پالیسی کې ویلي چې 50 کسان ونیول، 10 کسان ول نوکری لري کل په دې چې دغه په هندستان، پاکستان، افغانستان ترمنځ یا په پاکستان کې ځننه د سولې نه غوښته په ادارو کې ځننه خو تسویې عملیات کول ډیر اسانه وي، ولې داسې نه وي چې ملک هم دا منی چې ځینې خلک به یې سړنګکاران هم دا منی چې دادی خدا خلک تر اوسه په ګوته سوي نه دي او نه داغو په ضد اقدام سوی دي؟
ګوره جی، دا خو دې کې شک نشته چې دغه قسم خلک چې څنګه به مخکې ووایي چې دا په ادارو کې موجود دي، دولتي ادارو کې موجود دي او بهر هم موجود دي. اوس سوال دا دی چې تر کومه پورې به دغه عمل جاری وي. اوس دې سره سره یو بل خبره چې دا هغه دا ده چې دا کوم پتانکوټ د هوایي ډګر باندې چې کوم معامله شوي ده او هغې کې چې کوم خلک ملوثو دا هغې نومونه هم څلک د ښکاره شوي دي او هغې چې دی نو پاکستان ته ټلیفونونه هم کړي دي، تقریبا نه ټلیفونونه چې دی نو هغه شوي دي، حتی د هغه طرف نه شوي دي، یو بیا د هغوی په جواب کې شوی دی، حتی داسې پورې خبرې هم شوي چې خلکو د خپل مور سره خبرې کړي دي او هغې ته ویلي چې مور ځان شهید کوم لګیا دی دعا راته کوه. د دې باوجود په پاکستان کې اوس هم ځینې خلک دي چې هغه دا وایي چې دا ټول چې دی نو د هندوستان ډرامه ده یا دغه ده، نو دا به چې تر څو پورې مونږ د حقیقت نه سترګې پټو، حقیقت منو نه او هغې نه مونږ انکار کوو، نو تر هغې دا خبره مخکې نه ځي. دا مونږ بل چاته دوکه نه ورکوو، دا مونږ خپل ځان ته دوکه ورکوو. نو ټولو کې اول خو به که هغه دولتي ارګانونه دي، که هغه دولت نه بار مختلف شعبې دي، پایې کې به مونږ ته دا کتل غواړي چې کوم خلق دی چې هغه په علاقہ کې امن نه غواړي او علاقہ کې چې دینو بدامنی غواړي او هغه په نتیجه کې مونږ ګورو چې صرف په پاکستان کې چې دینو د اتیازرو نه زیات کسان چې دینو هغه وجلی شوي چې دی کې ملکی خلک هم دی او دی کې دولتي خلک هم دی او د امنیتي ځواکونو خلک هم دی. نو دا عمل د باندې د ژور فکر ضرورت دی. او استاد څنګه سوال کړو چې آیا په دولتي ارګانونو کې چې کوم خلک دي د هغې خلاف څه کېږي؟ نو د هغې خلاف هم سنا څه کېږي. ځینې خلک د خپل ځونونه لري شي، ځینې خلک چې دینو هغه دې ته انتظار دي چې پرېږده دا دوه میاشت درې میاشت شپږ میاشتې چې د روزګار پاتې دی دې مکمل کړي او هغې نه پس دنه مونږ خلاص کړو. مختلف سطحو باندې مختلف کوششونه روان دي، خو ولې متاسفانه چې په پاکستان به زه خبر وکړم، ځکه چې د پاکستان اوسېدونکي دلته مونږ ګورو چې په ریاستي سطح باندې هغه عمره مونږ نه ګورو اخلاص او یا روغمتی نه ګورو چې هغه په داخلي ادارو کې دننه دا قسم صفائی وکړي.
خو دی کې یعنی تاسو هندوستان تم ځای راځي، په هندوستان کې د کسنګ پاکستان کې فکر خلکو جوړ شوی دی یا جوړ کړل شوی دی چې ځینې عناصر دی چې دلته نه غواړي. د پاکستان له هند ځا خبره مختلفه په دې معنا دی چې هندوستان ډیر زیات ډیموکرات ملک دی او هلته ادارې یا خصوصا پارلمنت یا دغه وزیر اعظم ډیر مضبوط دی. خو پاکستان کې دا تور لګیږي چې د هر څه د شاله خوا یا د پاکستان خارجه پالیسي لخوا فوج ناست دی. خو په هندوستان کې آیا که یو هیواد یا د هیواد وزیر اعظم یا د پارلمنت داسې یو اقدام کوي، نو آیا هغه دومره جرأتمندانه فیصلې کولای شي؟ تاسو ته تللی لیدلې مې
ګوره جی خبره دار چې پاکستان چې کوم سیاسي ماډل دی، هغه سیاسي ماډل کې چې دینو د سیاسيانو رول چې دی، د سیاسيانو ونډه چې دا په بنیادي پالیسي جوړولو کې اساس پالیسیانو یې پای کې ډېر کم دی. ولې په نور ګاونډي ملکونو کې کاغه هندوستان دی، کاغه بنگلہ دیش دی، کاغه نیپال دی، کاغه ایشیا ملکونه یادوم، په هغه کې مونږ ګورو چې د سیاسيانو یو رول شته. نو که څوم هلته کې مونږ کتل چې کله نریندر مودی د هند وزیر اعظم چې د پاکستان ناڅاپي دوره وکړه او لاهور ته راغلو، نو هغې نه پس مونږ کتل چې په هند کې هم ډېر دا هی دوری مخالفت شو. بجای د دې چې ټول ویلو چې را داخه کارو شو، نو هلته هم مخالفت شو چې د نریندر مودی په دې حالاتو کې ولې د پاکستان دوره وکړه. نو دغه قوتونه چې کوم دي هغه دواړو خواوو ته موجود دي چې هغه دا نه غواړي چې په علاقه کې د امن راشي، په علاقه کې چې دینو ترقۍ دپاره چې دینو ګاونډي ملکونه دې سره لاسونه ګډ کړي، سره کوششونه ګډ کړي. مونږ ګورو چې په نورو علاقو کې یو علاقائی تعاون موجود دی ګاونډي ملکونو کې، د یو بل چې کوم قبضو تیاګانې دي هغې باندې پرده اچولو دپاره، د یو بل چې کوم مضبوط یا تکړه یا ترقی یافته شعبې دي د هغې نه فایده اچولو دپاره چې دینو هغه یو بل سره تعاون کوي. ولې زمونږ په علاقه کې مونږ ګورو چې د هندوستان او د پاکستان د دښمنۍ په وجه باندې اوسه پورې د علاقائی تعاون دا خبره چې دی هغه مخکې لا نه ده، او اوس خو درسته خو پکې افغانستان هم شامل شو چې د افغانستان پاکستان د هندوستان سره خپله پالیسي چې ده هغه د پاکستان چې کومه د افغانستان پالیسي ده د هغې په رڼا کې ګوري چې زما په خیال باندې په کار دی چې بله بله وکتی شي. خو بیا هم دا پکې یو نوی پهلو شامل شوی دی. نو دا مشکلات شته او دا مشکلات به تر هغې پورې چې تر څو پورې زمونږ که پاکستان دی که افغانستان دی که هندوستان دی که هغه د خپل داخلي پالیسیانو او خارجي پالیسیانو ته یو ژور نظر ونیسي او هغه ژور نظر دې دپاره وکړي چې د علاقائی امن او د ترقۍ دپاره دا کوم مواقع کې دي، دا فرصتونه دي، د دې نه فایده اچولو لپاره څه کول پکار دي هغه دې وکړی شي.
یعنی دې کې یو بله خبره ملخټک صاحب دا ده چې په پاکستان، افغانستان او هند کې ولس چې دی تقریبا لوی آبادی ولس هغه سوله غواړي، هغه جنگ نه غواړي، هغه تجارت غواړي، هغه تګ راتګ غواړي، هغه یو شی اړیکې غواړي. او دغه جنگیالي ډلې چې دي، جنگي ډلې چې دي، هغه په ډېر کم شمیر کې په پاکستان کې زیات دي د نورو په مقابل کې، خو په کم شمیر کې دي. په افغانستان کې بهر الاسد د طالبانو په شکل کې چې دغه یو جګړه ده، او بیا په هندوستان کې خو بهر ال دومره شواهد مخې ته نه دي راغلي. اوس دې ته که وکتل سي دغه ډلې را یو ځای کړل سي، دا خو بیخي کم تعداد دي. او دغه آبادی چې 40 کروڑ د پاکستان ته، یو نیم عرب د هند او افغانستان دی، دا خو بیخي یعنی دومره لوی آبادی کې دا خلک ولې په دې جنگي باندې ډلو باندې غلبه کېدلای نه سي؟
نو خبر ادارہ چی یو خو دغه د جنگی دلی چی دی نو ای سره ټوپک ته غی سره زور دی او دغه خبر ادارہ چی غی سره د دنې دولتی دارو هم چې د نوخکارا او پټ چې د نوې حمایت حاصل لے نو په دې وجه باندې دا کومې ډلې چې دي هغه ډلې لا اوسه پورې چې دی نو لګیا دی په میدان کې موجود دي او چې کله وغواړي نو اله خرابولو لپاره چې دی نو د پټانکوټ یا د مزار شریف چې دا کومه واقع ده دا څه قسمه واقع کولی شي. یا په پاکستان کې دننه موږ ګورو چې دلته بعضې وخت ډېرې ټورسټي چې دی نو واقع شي نو هغه په دې پوزیشن کې دي چې هغه داسې قسمه کارونه کولی شي. خو ولې اوس یو فرق راغلی دی او هغه فرق دا دی چې اوس هر کله چې په سیاسي او سفارتي میدان کې دې ملکونو کې پیشرفت راځي نو خلک ډېر زر وایي چې اوس به دا جنګي ډلې د دې مخالفت دپاره سه قدم پورته کوي. نو په دې وجه باندې خلک هم ورته هوښیار شوي دي او خلکو ته مثبت رایه چې دا قسمه حرکتونه څه دپاره کېږي. بل دا دی چې دولتونو کې دننه هم ورو اوس دا احساس پیدا شوی دی لکه مونږ د پټانکوټ په هغه باندې یا د مزار په واقع باندې مونږ کتل چې هغه عمره رد عمل چې لکه مخکې به په داسې واقعو باندې دغه دولتونو کولو هغه رنګې رد عمل نه شو چې فوراً چې دی نو په یو ملک باندې یا بل ملک باندې الزام ولګو بلکې هغه هم په دې باندې اوس پوه شوي دي چې دا قسمه حرکتونه چې دي دا څه لپاره کېږي. نو هغه هم یو د صبر تعام یو د عقل نه کار اخیستل شروع کړي دا زما په خیال باندې یو مثبته تبدیلي راغلې.
ملخټک صاحب ډېره مننه. زه حکمت اعظمي صاحب ته ځم، ټلیفون یې نه روخ کېدی خو بالاخره دا د سکایپ له لارې را سره دی. ګورو چې غږ څنګه دی. حکمت اعظمي صاحب یو ځل بیا هرکلی درته وایم. او هغه دا چې په افغانستان کې لکه ما چې مخکې یو پوښتنه کړې وه، هغه دا چې په افغانستان کې که تاسو وګورئ د دولت په کچه باندې چې ریاست هم دی، ارګانونه هم لري، ادارې هم لري، او مشران هم لري، وزیران هم لري، پارلمنت هم لري، اساسي قانون هم لري، د ټولو ته که تاسو په دې دولت په تصویر کې وګورئ، نو آیا په افغانستان کې داسې ډلې په زیات تعداد کې دي چې جنگ غواړي، یا داسې خلک، یا بیا هغه خلک چې سوله غواړي هغه په لوی شمیر کې دي؟ یعنی د دې ریاست د فارن یا خارجه پالیسی یا په داخله پالیسی کې څوک ډیر غالب دي، سولیز کوتونه او کنه چې جنگ ته ډیره زیاته لیوالتیا لري؟
مننه کاکر صاحب. تاسې ته د نوي حکومت اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله تر رهبری لاندې د وطن ملي حکومت تر اتاک سره سیدي مخالفتونه په کور کې دننه و، مګر هغه مخالفتونه هیڅ کله دغه ته نه رسیدل چې د اشرف غني پر وړاندې د رئیس جمهور اشرف غني پر وړاندې دي څوک ودرېږي، چې پاکستان ته کم هغه شنیت شو دی او کم پی ووټ او خپل پالیسي د هغه پر وړاندې باندې تغیرول، هغې ته هیڅ مخالف نه و. نو دا یو ښه خبر دی. نو همدارنګه مخالفتونه به اوس بیا موجود وي، مګر هغه مخالفتونه د سولې پر وړاندې باندې کویم ډېر کم دي. افغانان تر بل هر څه دې ته دغه سولې ته ضرورت لري، او په ریاست کې څوک چې په رهبري کې دي د افغانستان هغې دې ته ډېر لیوالتیا لري چې د پاکستان سره ښه اړیکې دی کې. او ډېر خلکو به ویل چې اشرف غني د کورني مخالفت سره مخامخ دي چې څوک پاکستان کې د پاکستان ته پیوټ ونه کړي، مګر دا هیڅ ونه شو. تاسو وګورئ ډاکټر صاحب عبدالله یو ورځ هم داسې مخالفت ونه شو دی چې دغه پاکستان سره باید دومره موږ اړیکې شنه کړو. دا صحیح دی چې هندوستان د افغانستان یو پخوانی او تر ټولو په سیمه کې ښه ملګری دی، یو ښه اړیکې ورسره ساتي، او هغوی د ځان لپاره یو سپیس جوړ کړی دی د خلکو په فکرونو په زړونو کې په افغانستان کې. او دغه موږ پاکستان ته وایو چې راسئ، تاسو تر هغوی بهتره کولای شئ، مګر تاسو ته ځینې هغه پری کنډیشنز ضروري دي چې هغه باید وښایست چې و تاسو صادق یاست پاکستان ته. یعنی دغه شرایط که دوی پوره کړلی شي، پاکستان په افغانستان کې یو ښه ځای پر پیدا کولای شي. مګر متاسفانه د دې پر ځای چې پاکستان یې د په ښه نه و په اساسي لاره، یا د سولې او یا د افغانستان سره د همکاري په لاره د خپل پالیسي مخته یوسي، دی برعکس هغه کارونه کوي چې خلک ورڅخه د نفرت په سترګو ورته ګوري، او هغه ایمیج په خرابېدل دی، او دی دلته ځان ته دښمنان جوړوي.
خو یو بله خبره حکمت اعظمي صاحب دا ده چې په افغانستان کې د اشرف غني له راتګ سره داسې ښکارا سو چې د پاکستان د هند د افغانستان کې د نفوس په اوله باندې اندېښنې وې او په سر کې داسې ځینې ګامونه ولسمشر اشرف غني واخیستل چې پاکستان ډاډمن کی چې نور له هند سره د فاصله ساتي، خو اوس داسې بیا برېښي چې هغه پالیسی باندې نظرسانی سوې ده، هند او افغانستان یو ځل بیا را نږدې سوی دی. داسې تاسو ته برېښي همدغه کېدای سي د بیا اندېښنې وړ وي دا خبره پاکستان لپاره؟
داسې دی، رئیس جمهور اشرف غنی هغه وخت کې خپل دغه پالیسی بیرته د هند پر وړاندې باندې بدله کړله، کله چې پاکستان څخه کم هغه امید چې درلودی هغه ناهیلی شو او اشرف غنی فکر وکړ چې د پاکستان څخه موږ چې کومه توقع لرو هغه په هیڅ صورت باندې دوی نه کوي او نه غواړي، نو په دې خاطر یې پاکستان سره یو ډیډ لاک ته ورسېدی او په پخوانی پالیسی د پخوانی رئیس جمهور پالیسی باندې.
حکمت اعظمی صاحب ستاسو غږ ډیر صفا و، خو بهرحال سکایپ کې مخل ستونزه راغه. ایمل خټک صاحب، آخري پوښتنه له تاسو څخه کوم، هغه دا چې دلته یوه یعنی پاکستان کې زننه د افغانستان د پالیسی په اړه یا د وسلوالو ډلو په حواله باندې چې کوم سخت دریځه سوچ او فکر و او خصوصا د هند په حواله ډیر حساسیت و، هغه حساسیت اوس هم پر ځای دی که نه؟ هغه کوم ځینې داسې ډلې په پاکستان کې شته چې دوی د پر هغه پر پاکستان پالیسی جوړونکو باندې دا فشار اچوي چې د هند او افغانستان تعلقات خپل دي، تاسو په هغه باندې ډېر اندېښنه من لري که چېرته هغه د پاکستان په تاوان نه وي، داسې یو سوچ او فکر یا داسې یو فشار یا داسې دغه مخې ته راغلی دی پاکستان کې؟
بالکل کاکړ صاحب، داسې ده چې دوه قسمه فشارونه دي. یو داخلي فشار دی، ځکه چې دا تیرو سو کلونو کې چې دا کوم آبادی تباهي او بربادي رانه او عسکریت پسندی او د هر شکل کې چې وا هغه مضر اثرات دي، هغه خلکو مولیدل، هغه زمونږ دولت کې خلک ناست دي، هغه مولیدل او نه صرف مولیدل بلکې هغه د اور لمنې چې دی، د بدمنۍ لمنې چې دی، نو هغه نه هیڅوک پاکستان کې محفوظ نه شو. یو خدای چې داخلي فضا ده، داخلي فشار دی چې داخل کې دننه د خلکو یو ذهن جوړ شوی دی او هغه ذهن چې دی نو هغه د عسکریت پسندی او یا د بدمنۍ خلاف او د بدمنۍ خلاف دی، او هغه امن غواړي، صلح غواړي او تبدیلی غواړي، چې هغه وایي چې د خپل ژوند ځواک چې دی نو هغه په امن کې وکړم. دویم خارجي فشار دی. خارجي فشار چې دی نو مخکې دا وه چې صرف امریکا او غربي دنیا وه، اوس ورته یو نوی فاکتور چې دی نو هغه د چین په شکل کې شامل شوی دی، او چین هم چې دی نو په دې علاقه کې خپل تجارتي او سیاسي ګټې لري، او هغه ګټو دپاره چې دی نو هغه په پاکستان باندې یا نور گوان کی ملکونو باندې دا فشار راولي چې هغه دیو بل سره کینی او خپل خبرې دی دا مسلې دی دا خبرو اترو لارې حل کی. نو زما په خیال باندې چې دا نو که څه هم ځینې خلکو به دا خواهش وي او هغه زوړ ذهنیت به موجود وي چې عمر او غونډې زړې پالیسیانې او زوړ سوچ د جاري ساتي، خو له په نوي حالاتو کې کوم داخلي او خارجي فشارونه دي او یا په علاقه کې چې کوم د امن او د سولې لپاره کوششونه دي، هغه ورو ورو لګیا دی مضبوطي کې او دا زوړ سوچ دی نو هغه مضر اثرات یا د زړو پالیسو کوم مضر اثرات دي نو هغه ورځ تر ورځ اشکاره کیږي او افشا کیږي.
مننه ډېر ایمل خټک صاحب ستاسو او حکمت اعظمی صاحب دواړو قدرمنو میلمنو ته مننه وایم چې د مشال تر رڼا لاندې بحث کې برخه را سره وخت تاسو ته اجازه درکوم. د خدای په امان. او هم له دې سره بحث پای ته ورسېدی، په مخمو شه.